د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعته خبرونه کوي. هر کله کوم په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړم. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وجلسویو پولیسو شمیر وو تر رسیدلې. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناصرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرایلی مشرتابه ته ویلي اوس هم د دې موقستا چې عرب هیوادونه اسرایل ومني. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وجلسویو پولیسو شمیر اوس وو تر رسیدلې دی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مومندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې وسوه چې پکې 15 پولیس ووژل سو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا دوه نور مړه سوي دي. په پیښه کې 40 کسان ژوبل سوي هم دي. د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې پولیسو سرتیري په سیمه کې د پولیو د واکسیني کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان و چې گاډیا د سړک تر غاړي د شخصي بم شکار سو. بلخوا د باجوړ سیاستوالو مدني فعالانو او قبایلی مشرانو ویلي چې نن د جنوري پر 9 به د سیمې د امنیت په اړه غونډه کوي او د راتلونکي کړنلار به جوړوي. د باجوړ ځوانان ټولنې مشر سید اکبر مشال رډي ته ویل
مونږ څوک وژني، مونږ په څه وژني، زمنګا ګنات صدا مونږ ته کوم جرم سزا را کول کیږي. نما اعلان کو د ټول ولسته چې د خدای د پاره په کار د چې مونږ په شریک باندې نواز پور تکو.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بد امنۍ پیښې زیاتې سوې دي. حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې پوز دفي عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناصرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډیو ته وویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نوموړی وایي د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیل پورې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د تښتول سویو مزدورانو تعلق له سوابي چارسدي بنو خیبر ضلع او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره دی. د پولیسو ویاند وای له پیښ وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د ناصرګند وسلوالو پر ضد د دی پیښې مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې مزدوران تښتولو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوي کې شامل دي، نن یې مشال رډي ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې سوي دي. البته نوموړی وایي د طالبانو له مشر مولانا هیبت الله اخونزاده سره لا ملاقات نه دی سوی. مولانا عبدالرشید دا واضح نکړه چې آیا د تحریک طالبان پاکستان داعش ډلې او نور وسلوالو په اړه څه خبرې سوي دي او کنه. بلخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې حکومت یې د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري. د ده په وینا نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په پاکستان کې عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر پوځي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزي دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې سوتسویو. د راولپنډي د ترګری ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د یادی مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک للاري مقدمه ته حاضر سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمه لپاره جوړ ځانګړي عدالت عمران خان د خوشی کولو امر کړی و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیلی مشرتابه ته ویلي اوس هم د دې موکستا چې عرب هیوادونه اسرائیل ومني. انټونی بلینکن د جنوري پر 9 ویلي ک اسرائیل د یو مستقل فلسطینی ریاست رامنځته کېدو ته لار هواره کړي، نو داسې موکستا چې له ګاونډیو عرب هیوادونو قبولیت ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته کړي دي. ټاکل شوی چې نوموړی د اسرائیلو د هغې کابینې له غړو سره هم خبرې اترې وکړي چې د اکتوبر پر 9 پر اسرائیلو د حماس تر برید وروسته د جګړې لپاره جوړه شوې وه. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو تراګر سازمان ګرځولی دی. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوی شمیر وو ته لوړ سوی دی. ځای خلک څه فکر کوي؟
مونږ څوک وژنی؟ مونږ په څه وژنی؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟
مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څومره هیله مند دي؟
د مولانا صاحب هلته تګ اوس څومره به کامیاب شي ما ته ډېر خوشبینه ترنیم چې د تګ سره به ډېر فرق راشي.
په کورمه کې پر مسافر وړونکو بسونو تر بریدونو وروسته خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خوندیتوب باوري کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوی شمېر اوس وو ته رسیدلی دی. پرون په هغه سیمه کې وژل سویو 15 پولیسو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د ځایي پولیسو یو صوبیدار احساساتي سو او موجوده حکومتي او قومي مشرانو ته سختې خبرې وکړې. هغه ویل نور د خپلو سرتیرو ملګرو له جنازو پورته کولو ستړي سوي او دا چې د امنیت غم یې باید وخوړل سي. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترگزی په ریپورت کې اورو.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیانې د سبا ورکوم ستړي شو. د خدای د پاره زموږ ته پوسټ وکړي د موږ به څوک پورې دا جنازې چوتو.
د جنوري په 8 چې حبیب الله حوالدار په خار با جوړ کې د خپل 15 پولیس غړو جنازه وکړه، نو د ډیر درد خپل د پولیس قومی سیاسی او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپل خبرې جاری ساتلې وي.
روزانه مطلب دا دی چې زمونږ د اکثر کې گورنر صاحب زمونږ قومي مشرانو ولاړ وي د خپل بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوسټ شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدانه د پولیسو د ډي اس پي جهانگیر افریدي ژړا او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یوه خبره چې نور دا شاینه مزه نه کوي ډیره وایرل شوې وه. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیښې چې د جنوري په 8 سهار په باجوړ ماموندو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوې فریاد یې کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. بوي 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمیرو تر وخه وو پولیس غړي مړه شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټې ترجمان حبیب الله یوازې نه وو خبرې خود وکړي، خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي. د باجوړ مقامي او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروسته میډیا ته په خبرو کې ویلي نن مانه د جنوري په 9 باندې غونډه جوړوي او د راتلونکو لپاره په کې بحث کوي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجي او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وژل شوي کورونو غړو ډېرې چیغې وهلې.
موږ څوک وژني؟ موږ په څه وژني؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟ دونه بې حسي او دونه بې وسي وه چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کوو. یو یره وه نو ما اعلان وکړو د ټولو لسته چې د خدای لپاره په کار د چې موږ په شریکه باندې نن आवाज پورته کوو.
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي، ځکه دلته که کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر هم په غم لړلی دی، او ده زیاته کړه چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته.
چې موږ سترګې غړولې دي نو په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې نو ډېر څه زده کړي دي. زمونږ به کوشش دی چې که مشران آواز پورته کوي که نه پورته کوي، خو سیاسي دي که خامي دي، موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره موږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو.
د باجوړ پولیسو مشاد رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي، چې د دغې سره د وژل شویو شمېره وو تنانو ته رسېدلې، ولې شل زخمیان دي. دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې، خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیو سره تړل غلطه ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمعیت علما اسلام افی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نن مشال راډیو ته وویل چې د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید کابل ته د تللي جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په پلاوي کې شامل دي. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بونيري خبرې کړې دي.
مولانا صاحب، تاسو د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره په دغه پلاوي کې افغانستان ته تللي یې، تر اوسه پورې د دوره څنګه روانه ده او کوم مهم ملاقاتونه مو کړو، او دې کې د قندهار سفر چې دی غډیر مهم دی، نو که په غیر ته وای ډیره مننه. به
په دا میډیا باندې سره راغلی دی چې چا سره همدلته ملاقاتونه شوي دي، که هغه وزیر خارجه دی، که رئیس الوزرا دی، که مولانا عبدالکبیر صاحب دی، وزیر داخله دی. نو دا د ملاقاتونو سلسله خو دغه سره روانه ده.
دا مولا هیبت الله خونزاده صاحب سره مستاسو د ملاقات پلان وکنه، نو هغه څنګه اکل دی یا وشو کنه ونه شو، دا غید پر سره تیاری دی؟
نو دا خو لا په الحال ایجنډا دا سیدا چې یا کوم مخې ته پروګرام دی، تر دې وخت پورې خو زه پلانایم خبر چې نو شیډول زمنګ سره دی د نن اخوا، نو هغه باندې به بیا مشران سره خبرې چې نور مخې ته شډول سره.
ها، اوس په ورځ تاسو کوم مهم ملاقاتونه شوې دي دوه درې، هغه کې به کوم موضوعاتو خبرې وشو؟
همدغه جنرال موضوع و چې دا تاسو ته ما کوم ذکر کړل چې را دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي، تاوتریخوالی کم شي، د یو بل نه ګیلې شي، کوي چې په کوم خبرو باندې دي هغه کې دغه راشي.
نو دې کې چې ګیلې شکوي چې دا په دې تحریک طالبان پاکستان باندې ډیر ګیلې شکوي د دواړو هیوادونو، او زبیح الله مجاهد صاحب ویلي دي چې دا ټي ټي پی چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، نو په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او سپر مختک پکې وشو کنه؟
نو دا خو دا سده چې دا پاین روان چې دا به په اخر کې وي، او به چې کومه خلاصه د خبرو راټولېږي نو هغه به اخر ته راټولېږي. نو بعضی جزئیات داسې دي چې مې هغه د دیو په الحال لاپراس کې ساتي، او د هغې د طرفه اجازت نه شي هغه مونږ کشران د میډیا سره شریکو. په دغې حوالے سره چې کله دا زمونږ دوره پاینل کیږي نو به دا ټول جزئیات مخې ته راشي او میډیا ته به هم راشي.
دې دوران کې په باجوړ کې کوم ځای نه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه لې، ولته یو سیاسي مشر هم یې، نو د بدمنې یو شمیر پیښې رامنځته شوې، او دا اوس چې دی د پولیس سرتیری پکې ووجلو شو تر وو کسانو پورې، دا ډېره غټه پیښه ده. نو دی باندې څه تبصره ده او دا سره روان دي دی باجوړ کې؟
نو بالکل جی، دا خو ډېره بد پیښه ده او ډېره دردناکه پیښه ده. دا یو تسلسل دی د هغه بدمنۍ او د خونریزۍ او د هغه پساد او د تخریب د لهر چې کم د ډیرو کلونو نه دلته پدې خور باندې را روان دي، او ظاهر خبره ده چې دا به کم وخت پورې روان وي. نو دا خو ډیر بد حالات دي پدې وخت کې باجوړ کې، نه څوک آزاد ګرځېدی شي، نه څوک دا یقین لري چې که زه د کور نه وزم واپس به زه ژوندی راشم. په دې کې که تاسو وګورئ زمونږ ګوند په خپله جمعیت علما هغه ټارګټ دی، په 30 جولای دماکه کې زمونږ تقریبا 60 نفره شهیدانو شلو داغه نه مخکې منګ ټارګټ یو درستم ټارګټ
یو ستاسو سبنیس باندې مولانا صاحب د دې ذمہار سوګ دي چې د سیمو ویل کیږي چې په باجوړ او د سیمو کې د داعش د سلیپینګ سیلز دي داسې زیونه دي خوندي زیونه دي چې دا غزنه دی بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان هم د زنو بریدونو ذمہاری اغستې ده نو تاسو ګینه نه پیژنې چې دا څوک خلق دي تاسو ولې په نخښه کوي
نو دا خو چې څوک په نخښه کول کې دا خو باغی ته پته مو خو دلته کله واردات وشي یو تنظیم ذمہ داری واخلي کله بل تنظیم ذمہ داری واخلي او زمونږ خو د یو تنظیم سره کاغه جنگي تنظیم دی که نظامی تنظیم دی دا غي سره خو زمونږ سره اختلاف شته نه چا سره زمونږ سره مسله شته نه چې متولما خو یو سیاسي تنظیم دی خو به هر کې دا د تخریب کاری یو لهر دی دی وخت کې زیات ذمہ داری چې دی نو هغه د ریاست جوړیږي چې هغه په دې حواله سره ټوس قدمونه واخلي او دا معلومه کې چې دا څوک دا د کم ځای نه کیږي دا ولې کیږي دا غي مخنیوي د څنګه کوي ځکه چې زموږ ریاست دی دا غي سره ادارې دي دا غي سره سکیورټي فورسز دی دا غي سره پولیس ډیپارټمنټ دی دا غي سره عسکري او سیول ادارې دي خو تر دې وخت پورې ریاست خپل ذمہ داری نه پوره کوي خپل پریزه نه پوره کوي هغه صرف تماشا کوي او د غفلت مظاهره کوي دا هغه وجه نه دا شیروان دی او مسله ورو ته ورو چې کومه ده خطرناک ترسیږي زه به دا ویم چې اوس دلته د الیکشن اعلان شوی دی په دغه حالاتو کې په باجوړ کې څنګه الیکشن کې چې ته کمپین نشي کولای ته جلسه نشي کولای ته یو ځای ته آزاد موومنت او حرکت نشي کولای ته خپل اواز عوامو ته رسولای نشي او د دې لپاره د دوی سره هیڅ پلاننګ نشته ری سم منصوبه نشته نو دا ټول یو مایوسکون صورت
ده تاسو یې چیرې دا حالات خراب دي او کمپین اینوم نکیږي بدمنه پیخیم کیږي نو تاسو د دورې نه تاسو سو امید دي چې آیا تاسو واپس له خیره راځئ نو دګي بس پرمختګ شوي د امن حالت بخښي سه گزاره به وشي کنه
نو بس د انسان خو خپل کوشش ده نورې پیسې خو د الله تعالی په لاس کې دي او دا زمون چې کوم واپس ده دا هم ډیر پنک نه ته سره په اخلاص سره ام په دغه موضوعاتو باندې کار کوي نو امید دی چې دناسو نتیجه مخې ته راشي او په دې حواله سره مونږ پر امید یو چې په اخلاص سره یو کوشش کیږي نو ان شاء الله په الله تعالی په غو باندې نتایج او ثمرات ډیر مثبت مرتب کوي نو په دغه حواله سره مونږ پر امید یو او دا د چې اوس پالیسی نه بدلول پکار دی رویه بدلول پکار دی د چا پلاس کې چې د پالیسازي قوت دی هغه قوتونه په دې حواله سره په خپل پالیسو باندې نظر ثانی پکار ده چې دغه په نتیجه کې بیا امن راشي ځکه چې کم شي روان دی د خود زمونږ چې کوم زړې پالیسی دي دا غوي هغه تسلسل د غوي په نتیجه کې روان دي نو دغه پالیسی نه به تبدیلول وي چینج کول وي نو به موږ د خیر ته کې امن راځي
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی پتللی پلاوی کې شامل مولانا عبدالرشید وو چې زموږ د همکار شاهین بونیری پښتنو ته ځوابونه ویل زموږ بل همکار غلام غوس په خپل ریپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې د سیاسي چارو شنونکي د مولانا فضل الرحمن لدی سفره د امن او نورو چارو په لړ کې څومره خوشبینه دي او کنه راځي چې ریپورت یې واورو
مولانا فضل الرحمن د خپل غوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علماء اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمي او لری کولو هڅه کوي د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجازه خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډېر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډېر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کم دل طالبان او همدردان دي نو کېدای شي لاتینې اوټونو کې لګون ته مولانا صاحب خواتا نظر وکي مولانا حبت الله صاحب ورسره ملاقات کړی دی نو هغه یو ځای چې ګټه ته کولی شي
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پریږدي. خو ځینې شینونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینې پس دا دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندیښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
ما جوړ کې دا حمله شوی دا پولیس پکې پکه سره مجلې شوی دی، دوی زخمیان دي. نو پاکستان د بل خټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان دا چې کوم پاکستاني طالبان دي او ولته نشتی که دغه مسله حل کیږي نه، نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو څه پیدا وي. خو کې دی چې پاکستان د استابلیشمنت دی پیغام مړ وي د خبرو اترو شروع کېدو کې دی چې یو پلان مې چې پاکستان سره ټول اپشن کومونه هغه خو هغه استعمال کړی دي کوم پرشنې او شوې کوم مسله استعمال شولا، نو دا غیر مسئله علی نشوي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا پرنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې تل او پړچنار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ځل کې ل تیر اکتوبر میاشت راهیسې د شیا او سنی مسلکو د پلویانو ترمنځ د اختلافات لوجي پر مسافر وړونکو گاډو د ډزو لړۍ پیل سوې ده چې تر دې مهاله پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت وایي د لارو امنیت یې خون نیولی خو زیاتوي چې که څوک ورباندې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوښي خپله ده. تاریخ او رکزه به دې رپورټ لري.
د کورمی شیاګانو پر مسافر شوی د تازه برید پر دې عمل کې پرټل پراچینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ راتګ بند کړی دی. په پراچینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړې تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نوي یقیني شوي پر مرکزی سړک بسوک هم سفر نه کوي. حسین وای د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بے ګناه خلکو په مړینه شروع شوه درې ورځې څوک تر ختمېدلو پس دا به کتلی شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړی او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي. د اتوار پرس په صدق کې د سولو په گاړو وسلوال برید شوی وو چې پکې د پولیسو تر مخه سلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوی چې په تیرو پنځو ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یوه غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نښه کولو اقدام مزمت شوی بلکې هغوی د پیښې قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړی. د صدې یو ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته د ګل پورز ویلي
دا کا سوند په کور دی فوری گرفتار کی مو مشران کشران علماء کرام چومنم اہل سنت پر جماعت دا ٹول مو دا حکومت پر شو بندے وی لوڑیو
په کورما کې پر مسلک او فرقې پر بنیاد د مسافرو نه خکولو سلسله په اکتوبر میاشت کې شیا سونی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په پیښور هنګو چارخیل ساده درنی صحرا تختک علی منګولو نستیکوټ ششو او یوش میر نور سیمو کې پر مسافرو د شیوی بردونو له عمله تر 25 پورې تنان له دواړو ډلو مړه او ژوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پېښور تر احتجاجي غونډو پس د ګلپورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پېښور پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 8 جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنگول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري نمون دواړه ځوانان په دوړو باندې غږ کوو چې راتوسو د صبر والا توسو دیو بل دوپاره دی برداشت والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریځ نه دی ورکړې. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چیک پوستي جوړې کړې او بل دا چې لاګشتونو سره اضافي نفری هم ګمارلې ده.
تاسو مشال لري ته غوښتل د پاکستان ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نامې مئی له تشدد ډکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې او پلان کړی وي. یو شمیر شنونکي د نوموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د یاد ګوند خلاف سخت ګامونه اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نګران حکومت د نهیمې مئی د پیښو پلټلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. راشد خټک دې ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي. خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 مئی د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري و 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه یې جوړه کړې وه او برخه یې پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اوویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 مئی په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنا چې دا اکانومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایع شه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شه ډیر اوچت کړي ده او څنګه ګورنمنت باندې یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بلس لار نشتا چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا ځکه چې د 9 مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کومه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. زما په خیال دغوی کار ډېر آسان دی. دغوی کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې را دا کمیټه کو جوړه شوې ده یا چې کومه موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري. دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضح دی او صفا ښکاری چې هغوی خلک انسایټ کوي خلک بلوکي.
په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلې شي خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته موږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړې ده چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصانی. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی خو که چرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
نهمه مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړ شوی کمیټه مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. لنهمه مې د پیښو په تور حکومت په یو سل دوه کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستمو پام راړوم. د خبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مامندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې سوی وه چې پکې پنځه پولیس وژل سوي وو، خو په ژوبل پولیسو کې بیګا دو نور مړه سوي دي. په پیښه کې شل کسان ژوبل سوي هم دي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډی تویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نموړی وایي چې د مزدورانو له تجوړی سیمې څخه تر شادی خیل پوری پر سړک باندې کار کاوه چاتروس د دې ذمہارین د منلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوی کې شامل دي، نن مشال رډي تویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر فوجي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د فوج پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې ثبت شوی و. د راولپنډي د ترګریز عدالت جج ملک اعجاز نن د دې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دی، له هغه ځایا د ویډیو لینک للارې په دې مقدمه اوریدنه کې حاضر شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرایلی مشرتابه سره لیدکاته وکړي. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. پر اوکراین د روسیې د پاوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. په پرونی پردونو کې د اوکراین د ختیز مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نشه سوي دي. د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمیر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا ډرون یې غورځولې دي. په دې اړه تفصيل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
روسیه پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له پنځه څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قومندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد پنوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروز توغندي ویشتلی او له منځه یې وړی دی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلی دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ په نوم د میرمنو یو غورزنګ پر افغان جنو او میرمنو د هغه هیواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتاریو غندنه کړې ده. د غورزنګ مشرانی وایي د طالبانو تازه ځورونی شي چې د دوی په وینا د میرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ نه دی بدل شوی. رپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر میرمنې نیولې چې دې کار په هغه ښار کې د میرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پلو طالبان وایي هغوی میرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شری حجاب کې لکوره وزي. نور حال په دې رپورټ کې
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورزنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورزنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورزنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډیری نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې همارا جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر دغه په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغه عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نه اهلي نه قانون ګرځولې. د عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه وکړه چې د آئین تر شپږ څلوېښتمې مادې لاندې د سزا سویو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی سي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلمان غړي جوړ سي. د سپریم کورټ د حکم ګټه د نورو تر څنګ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانګیر ترین ته هم رسی چې په 2013 کال کې هم د سپریم کورټ د یوې پریکړې لمخې د ولسی چوکۍ لپاره ټول عمري نه اهله ګرځول سوی وو. د مشال رادیو خبریال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان لپاره د ټول عمري نه اهلای په اړه خپل مخوزه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ د لاندې پریکړې تر مخه د آئین د 25مې 1F ماده لاندې د نه اهلای موده د ټول عمر په ځای 15 کاله ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړی باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانګیر ترین کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمري نه اهل ګرځول شوي په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفوں کا ہے، اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے او لنڈ حکم ہم در صدور صفے دے حکم کی ویل شویرش دا آئین دا دشپتہ میں مدے لاندے چاہتا سزا نشی ورکل کے دے پا خواچ دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہوئی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ دا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چدن اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ راشن اوپا خواہی کے بلدے وجہ ہم ذکر شوے دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس میں وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غرزنگ حکومت تیر کر پا الیکشن ایکٹ ان انتخاباتو پا قانون کے بدلون کرے ہو اور دا پرلیمان دا پارا دا اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکلے وا د آئین د 25مې مادې لاندې د نواز شریف او جهانګیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف د برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې نواز شریف د څلور کاله خپل اختیار کړی جلوتنې نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغې ثبوت دا دی چې د پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دای کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. اخ خپل په آرام ناست دی چې دا سه ګینه د په دې ملک خدمت ته لپاره بهر تر او د عمر ته واپس راغی، یعنی کې تاولې دا خلاف د کیسونو ایس وقت او ایس حیثیت نشته. دا یو اسټابلیش خبره ده د چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلیشمنٹ بدی باندې پوهه دی چې وی اوټ پکار دی.
لندن کې قانون پوه شفیق کګیانی اډوکیټ د سپریم کورټ د فیصلې په اړه مشال رادیو ته وویل،
اصل کې پاکستان د دې چې کومه ده دا انتقامی عدلیه وته زو ویم چې دا انتقامی عدلیه ده داخل کا خاص کر سیاستدانان چې کوم دا یو بل انتقام د پر استعمالي ټول پر قانون یو رنګ نه کله دی قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی چې یو حکمران شاغه ځانته راتو کی بل حکمران شاغه ځانته راتو کی نو زمو په خیال چې کوم د عام ولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندني عدالتونو چې کوم دي آی کې بلش میر کیسونه پیندنګ دي های کورټ کې کیسونه پیندنګ دي سپریم کورټ کې
خو په کوټه کې قانون پو او تاجنګر همایون کسی ایڈوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشری حقوقو سره سم او بلله او مشال رډیو ته ویل
که په عیني او قانوني توګه ورته فیصله خو ډېر ښه فیصله سوې ده او دا به کېدل هم دغسې که عدلیه تر اسټبلیشمنټ تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغسې جوړېږي خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوې ده او په فشار کې فیصلې کړې دي نو روان وخت کې تر دې غټ پنچ جوړېدل سي تر دې بدله تشریح هم کېدل سي که د اسټبلیشمنټ فشار موجود وي او که چیرې عدلیه خپله وجه ورکوي نو دا کومه تشریح چې اوس د اووه ممبره بنچ کړې ده نو اووه کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لس کسیزه یولس کسیزه یا اولس کسیزه چې کوم فل کورټ ورته ویل کېږي هغه دا بیرته بدلولی هم سي
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استقامت پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله د جی او ټی یو سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علي ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکې وکړې د پارلیمان لپاره د ټول عمرینو اهلو خلاف درخواستونو اورېدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه جسټس یحیی پریدی جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو شپږ ججانو د ټول عمرینو اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه او جسټس یحیی پریدی د بینچ ته نورو غړو سره اختلاف وکړو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ له پرون راځي په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوې ده په 2023 کال کې د پولیو ضد کمپاین د چي په لومړي ځل تر سره کیږي د موضوع ته د مشال رډیو خبریال شبیر جان کتنه کړی دا چې په دې ترڅ کې به څومره ماشومانو ته ویکسین او ورکول کیږي
په خبر کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته ویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي
پیرنی فیس کې کم دي نو مونږ پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آغا پا دی کی شامل ادا او پا دویم فیس کی چی کم دینو آغا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دی ڈی اے خان دا غین علاوہ چی کم دی ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل دی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریباً 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پا چی کم دینو آغا ڈپلوئی کی گی جی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کڑی دی کور پکور او کوسه پکوسه د پولیو ساس کې ورګون کوي د صحت محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتي رشپګو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي د پولیو پرځت کارکونکو د صحت محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پرځت به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی
اوس هم زمونږ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سده چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي دا ډیر مطلب د دې ماشومان په مونږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې د دې مونږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا مونږ دی ته ورسو کم د دې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر دې ملاویږي نو پاره باندې په غریبانان خلکو سن سه گزاره وشي نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به مونږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې
پښپګوښتم دسمبر ټوله صبح کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وا چې 2 لک تنخواګانې ورکړي او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنکړې نو په خبر کې به احتجاجي پرلت وغځوي خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلیو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 4 د خیبر پختونخوا او 2 د سند صوبې نه وو شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبي شماري ل دغه ځای د قومي اسمبلی د چوکي لپاره یو او د صوبای اسمبلی لپاره 2 چوکي دي د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو لخوا پر دې کاغذونه جمع سوي دي خو نوماندان وایي د انټرنیټ موبایل او لارو د خراب حالت له کبله کمپاین متاثره سوي دي اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري
د سویلی وزیرستان ضلع قومی اسمبلی حلقہ ان 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخابات کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی قومی اسمبلی نشست ان 42 بنے د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کې د کمپین په وخت مشکلات په دارنګ بیانوي
الیکشن سے ریلیز مخکې خپل کې دی یو راځي ډرا پاسو نه سره کې دلا مسجد د خپل حلقې کمپین کو وزیر په خپل حلقې کې کوي وو چې د حلقې وکړه له بده کې غټ مشکل ادا دي چې خو ولتا سوړ ډیر دی تا د سوړ په وجه ولته وره برونینا کری بل خبره دا به نت به خې نه په وځونه کې کار په پلوور کې نه په اپر کې کو نه د تا سره راځي چې د دې صدګردي واقعیت دی رزق خو خسر دی د سر په بدل بحال
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزاد حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دارنګ بیانوي
تقریباً نو فال ایریا دو چکیما پرشن و شرای نجات پاشه چکیما ملے رنگ شوی دی نو ترویسا پر خالتا دے ملے معوزہ ندو ملاو چھ دیر دیخ پل زنتا چھر کوتا پی چھوڑا کو چھر زنتا چاد پیک شیز دی دو یہ پا واجہ تقریباً 95-96% خال پاکستان پا نور مختلف زیرک شے ناری دی پا وزیرستان شے ویس پا موجودا وقت شے و دے جمی پا وقت شے تقریباً 4-5% عبودی موجودا وی دا نور عبودی دے وطن مائیگریٹ کردو نو انتہائی مشکلاتی دو حکومت نمیز دا غشتنا کاوی چکم چکم موبائل نیٹورک او نیٹ چکیم دا 3G 4G دا میشتا تیر پور با حال شی کم سے کم چه دا الیکشن خو میشتا وکی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کے د خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیانوی
چھ دی میز وس کمپین سٹارٹ تھا اور ڈرے کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دا وہ خستہ ہے پر لوور وزیرستان کے پانگورا ڈا بارڈر بندے درنا نستا دو اخل کی ائی چھ میز الیکشن نہ کی چھ چپرا دی میز نیٹ نہ بحال نو داغا سے پتا سیل توی خلکے چھ ولاتا درنا نستا دو آغا خالق بز داتا سوچ وڑای دا چھ دا الیکشن بائی کارٹ میش کی نو داغا سے چھ وقت سے موسم ہاں پا یغرن پیک ندائی خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم ناباد کمپین ہاں ناممکن دائی
مشال ریڈیو چھ پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شوال آغوی پا زعوب کشے وویل
انتخاباتی سپر تعلق تے نو دا خبر خوٹی کے جو وزیرستان یو یخ علاقہ دا ساڑا خوڑیر زیادت ہے پاکی کو باہر حال الیکشن دے پتور ملکی دے نو زائر خبر دا چی پاکی کے خوب وزیرستان ہم دے و گلگی تم پاکی دے آگا خوب راگین ہم یخ دے او مسئل اشتان باہر حال منگو پا ٹائم لائن متعدد لگی ہے او دا آر آز ریسپانسیبیلیٹیز کنسٹریشن وزیرس کی بات پہلے دا غیر ویریفیکیشن دے نو آگم یو شو پاکی اس پاکی لگی ہے چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ بون آگم منگا خطاعت اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پا کم لگئے او پوسٹر پا کم لگئے باقی دار چې کینڈیډیټ منګم دا وړو چې را کم ټو د ایکوال چې دا د غره مارکی دی ملاو شي الیکشن
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د روتین کې میاشت فبروري په اتمه وو د یو قومي اسمبلی نشست ان دوه چلویشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځای جرګې په غم او شادیو کې د جنو داسې رسمونو لمنځوړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفی او غیر ضروری دی. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلام مشورې کړي دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي چې د منفي رواجونو د لمنځوړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سواد په اوډیګرام کلی کې سلویخ کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغیز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي او چا چار نه کېږي. دویمه خبرداره چې موږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سرکو نو پاغي کی د واده کور ول تلګ ملويږي او عام خلکو ته ډيري ملويږي او عام خلک ټول باغي باندې بیم خفغان کی او خپي د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې چې کوم د سہولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دی اغل اسونه پړقې او هغه چې کوم دی د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې او بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچه کمی کړی شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچی د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې د پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ضیا چیونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړی باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاٹ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سٹیپ کې رضاکارانه ده په دویم سٹیپ کې یره
اصول سدی خلکو پس سبان اتفاق اغه یو ڈراپ عین تیارولو اغه گران کارو اغه مونږ دله تیار کو اغه وی زمون بدی اتفاق ده دویم خبر جتا سو د دې امپلیمنٹیشن او د دې بایکاټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول لپس چي ده ان شاء الله بدی باندې بند عمل درآمد ک خیری نور هم زور نه چي دا غور کړه کی
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هواد کې مهنت مزدوری کوي وای چې د خبرې اوریدلې وي ټولے دا عام خلقو د پیدی دی سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار تحفه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي جرګه کې مشرانو ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه آسان شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.